د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین دوه بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبریږي. خبرونکي څېړونکي پښتنه کوي چې افغان حکومت ولې پر اسلام آباد له نړیوالو ډیپلوماټیکو لارو فشار نه راولي چې د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه اوسنی حال درکوو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د شمالي او جنوبي کوریا د استازو ترمنځ د خبرو اترو درېیمه ورځ پیل سوه، خو تر دې مخکې کورني خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ننګرهار ته د ولسمشر غنی سفر ځنډیدلی. اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان په اړه د حکومت وروستي اقدامات به د دواړو هیوادونو اړیکې وټاکي. او ټیفا وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات به د ناوړې پایلې ولري. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ننګرهار ته د ولسمشر سفر وځنډید. ټاکل شوی و چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته سفر وکړي او د دې ولایت په تشکیلاتو کې بدلونونه راولي، خو له 5 ساعتونو انتظار وروسته د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي له رسنیو سره په خبرو کې د دغه سفر د ځنډیدو علت د هوا خرابوالی په ګوته کړ. ویل کېږي چې ولسمشر په دې سفر سره غواړي چې په دې ولایت کې مهم تغییرات راولي او د ننګرهار یو شمیر رئیسان له دندو ګوښه کړي. افغان حکومت د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو څرنګوالی د پاکستان پر اقداماتو پورې تړلی بولي. اجرایه ریاست وایي دوی دې ته په تمه دي چې د پاکستان حکومت د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو راتلونکی تعینوي.
ولسمشر غنی په یو پریکړه لیک کې پاکستان ته اته غوښتنې وړاندې کړې چې عمده یې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو لمنځه وړل، په کوټه او پېښور کې د طالبانو نیول، د طالبانو د ټپیانو نه درملنه او په هغو موادو بندیز لګول دي چې طالبان ترې بمونه جوړوي. ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات کولی شي چې د انتخاباتو نظام له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده نن خبریالانو ته وویل که چیرې دغه اختلافات پای ته ونه رسیږي، د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به هم له بحران سره مخ شي. د انتخاباتي اصلاح کمیسیون نږدې یو میاشت مخکې د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف جوړ شو. او د لغمان چارواکي وایي چې په یو وسلوال نښته کې د دولت 4 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د مرګ ژوبله نن سهار پالینګار ولسوالۍ کې د ملي اردو وسلوالو طالبانو ترمنځ په 4 ساعته نښته کې رامنځته شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په تهران کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دغو اړیکو د سمولو لپاره باید د امریکا متحده ایالات په خپلو پالیسیو کې بدلونونه راولي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او تهران د اړیکو د ښه کېدو امکانات څومره دي، داسې وویل:
وضعیت ما با ایالات متحده وضعیت متفاوتی است.
دوی د امریکا متحده ایالاتو او زموږ ترمنځ وضعیت فرق کوي. د ایران خلک د امریکا د پالیسۍ په اړه ډېر اندېښنه لري او بیره لري چې د امریکا متحده ایالات به د ایران په وړاندې نامناسبو تګلارو ته دوام ورکړي. امریکا باید ځینې بدلونونه راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون په تهران کې د بریتانیا د سفارت بیا پرانستلو تر مراسمو وروسته وکړه. ایران او بریتانیا دواړو په یوه ورځ په خپلو هیوادونو کې د یو بل سفارتونه پرانستل. د شمالي او جنوبي کوریا د استازو ترمنځ د خبرو اترو دریم ورځ پیل سو. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس راپور لمخې د پان مونجوم سیمې پروانو خبرو کې چې د دوړو هیوادونو لوړ پړو چارواکو د اگست له 22 نیټه څخه پیل کړي دي د پرمختګ نشي ښکاري. د رواني میاشتې په شلمه له دوړو لورو پر یو بل د هوانونو ډزې تبادله سوې او د جنوبي کوریا دفاع وزارت اوس وایي چې شمالي کوریا پر پل خپل راکټ وشتون کې دستګاوي دوه برابر ډېر کړي او 50 اوپتلې ځای پر ځای کړي دي. شخړې د اگست له لومړۍ څخه وروسته لاغه پیل سوې چې پر پل چاودیدونکو موادو د جنوبي کوریا دوه سرتیري ټپیان کړه. سیول پیونګیان تورنوي چې دغه مواد ځای پر ځای کړي وو او ورسره یې پر پل په لاؤډ سپیکرونو کې د شمالي کوریا پر ضد تبلیغات پیل کړه. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هی وایي چې که شمالي کوریا غواړي دغه لاؤډ سپیکرونه بند سي نو پیونګیان باید بخښنه وغواړي.
매번 반복되어 왔던 이런 도발과 불안 상황을 되풀이하지 않으려면
나와 무지의 와제 박신이 아우다스 액타마토 타르티알루 체 데다가시 파라운코 가무나 우슈크루 데비아라 거르제도 므흐우니세 카다우니세노 즈무쉬 후쿠마트 바 무나사베 액타무 크리아우 파 라우드 스피커노 키바 데 샤말리 코리아 즈드 타블리가투 타 다와마 크리 بلخو د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویاند کیم مین سیوک په یو خبري کانفرنس کې نن ویلي چې د دوی پوز قوي او آماده دی. زرګونه پوځیانو د اوکراین د خپلواکۍ ورځې د لمانځنو په هدف د کیف په مرکز کې پریډ ترسره کړ. ولسمشر پترو پروشینکو د پریډ ترسره کېدو پر مهال وویل چې اوکراین به په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو د بریدونو د مخنیوي په هدف د خپلو سرتیرو شمیر ډیرولو ته دوام ورکړي. د 2014 کال اپریل راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړو څه باندې 6800 کسان وژلي دي. د فبروري په میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوربان موافقه وسوه، خو په پرله پسې ډول نقض سوې ده. تمده د همدې موافقې د عملي کېدو په اړه ولسمشر پروشینکو نن ناوخته د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په برلین کې خبرې وکړې. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه به د چین په هغه پوځي پریډ کې ګډون ونه کړي چې راتلونکې اونۍ د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمېدو په مناسبت یې ترسره کوي. د جاپان د حکومت یو ویاند نن ویلي چې د شینزو آبه د پارلماني فعالیتونو او د سیاسي چارو د محل ویش تر ارزونې وروسته د پریکړه کړې ده. که څه هم دغه ویاند د شینزو آبه کارونه یاد کړه، خو ویل کېږي چې کېدای سي د جاپان ضد پریډ موضوع هم د هغه د نه ګډون یو دلیل وي. آبه هیله ښودلې وه چې دا پریډ به د جاپان پر ضد نه وي. جاپان تر دوهمې نړیوالې جګړې د مخه روستا پرچین یرغل کړی وو. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د سړک غاړې ته د ځای پر ځای سوی ماین په چاودنه کې دوه تنه ترکی سرتیر وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دا پېښه نن سهار په هکاري ولایت کې چې عمدتاً کورد میشته سیمه ده وسوه. ترکیه له جولای راهیسې د عراق په شمال کې او هم د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې څه باندې 400 هوایي بریدونه کړي دي. دلیل یې د ترکی پولیسو او سرتیرو په وړاندې د بریدونو ځواب ویل سوی دی. او د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو څخه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي دکې چاودنه سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویل چې د اور وژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. معلومه نه ده چې په پیښه کې به امریکایي پوځیانو ته هم ځاني زیان رسېدلی وي که څنګه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خپرېږي. سیډونکو پښتنه کوي چې افغان حکومت ولې پر پاکستان د نړیوالو ډیپلوماټیکو روابطو لپاره فشار نه راوړي چې د سولې په پروسه او د تروریزم پر ضد جدي مبارزه وکړي. افغانستان به د یوې سترې اقتصادي غونډې مشري کوي. د هلمند د موسی کلاه ولسوال وایي په لسګون وسلوال د ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا راټول سوي او پر دغه ولسوالۍ ډزې کوي. بلخوا عام خلک د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ بند پاتې دي.
په باز ولسوالۍ کې زه خپل د ګرمسیل لن مثال درته د ګرمسیل ولسوالۍ ته اکثریت وخت دی داسې یو خلک ورواستی چې ولسوال د خلکو په خوښه نه کومندان د ولسوالۍ د خلک په دغه د دولت سره فاصله پیدا.
د ولایتي شورا په خوانی وکیل علي احمد وو. ننګرهار ولایت ته د ولسمشر غنی ټاکل سوی سفر د ځینو ستونزو له کبله وځندید. د خبرونه په دوهمه نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. دا ازادي رادیو ده. افغان حکومت وای لا هم د خپل غشتونو په اړه د پاکستان د عملی اقداماتو په تمه دی. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت خپل غشتنی د پاکستان له حکومت سره شریکی کړي او تمه لري چې پاکستان ور باندې عمل وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان ملګرو ملتونو ته د پاکستان د مداخلو په اړه شکایت کول یو ښه اقدام ګڼي، خو په دې برخه کې د افغانستان پر فعالی ډیپلوماسي ټینګار کوي. قسم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي دا چې پاکستان به د افغانستان خوښتنو ته په راتلونکي کې څه ځواب وایي، دا به د دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې وټاکي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ملګرو ملتونو ته د افغانستان د قضیې راجع کول د راتلونکي لپاره د یو انتخاب په توګه په پام کې دی، خو په خبره یې لا هم افغانستان د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګه په لار دی.
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو راتلونکي ته دی.
له دې مخکې د حکومت اجرایي ریاست ویلو چې که چیرې پاکستان د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي او دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې به مخته ولاړ سي. ولسمشر محمد اشرف غني هم مخکې ویلو چې د پاکستان راتلونکي پریکړې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو څرنګوالی وټاکي، خو که چیرې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپلو دوه مخو سیاستونو ته دوام ورکوي او د وسلوالو مخالفینو له ملاتړه لاس نه اخلي، نو آیا ملګرو ملتونو ته د دې موضوع په اړه شکایت کول به کومه مثبته نتیجه ولري او که څنګه؟ د سیاسي چارو کارپوهان دا یو ښه اقدام بولي، خو وایي چې افغانستان دومره فعال سیاست نه لري چې نړۍ د پاکستان په وړاندې اقدام کولو ته وهڅوي. د سیاسي چارو کارپوه روحلا امین ازادي راډیو ته وویل پاکستان له ټولو ورانکار فعالیتونو سره سره توانېدلی چې د امریکا په څیر د پیاوړو هیوادونو نظر د ځان په اړه واړوي.
ما فکر میکنم خالی از خیر نیست، ضرر زیادی نداره. اگر
دا کار به بیګټ نه وي، خو که افغان حکومت یې وړتیا، بودیجه او وخت ولري. په یاد مو اوسه چې پاکستان به نهایت قاطع ډیپلوماټیک ټیم لري. کار یې له تروریزم څخه ملاتړ و، خو خبره یې له تروریزم سره جنګ و، او د امریکا په څیر قدرت یې قانع کړ څو د دوی په خبره باور وکړي نه په عمل یې.
افغانستان یو ځل د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال هم پر خپلې خاورې د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی و، خو د حکومت له لورې د دې موضوع نه تعقیبول باعث و څو دا اقدامات د پاکستان په کړنو او سیاستونو بې اغېز پاتې سي. د چارو بل کارپوه محب الله شریف وایي یوه ستونزه دا هم ده چې د افغانستان حکومت هیڅکله د پاکستان په وړاندې یو مشخص دریځ نه درلودی.
هغه
کسان چې د افغانستان د سیاست بنسټ ایښودونکو ته نږدې ووایي چې تر اوسه افغانستان د پاکستان پر وړاندې واحد او ملي دریځ نه لري.
څېړونکي زیاتوي چې که افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې بندولو ته اړ نه کړي، نو لازمه ده څو په دې اړه یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته سي او له دې لارې پر دغه هیواد فشار راولي. له نړیوالو مراجعو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې مخته تلل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رواني شخړې د درېمې حل لارې په توګه مطرح کېږي، چې بیا هم خلک او کارپوهان په دې برخه کې د افغان حکومت پر فعاله سیاست او د موضوع پر جدي تعقیب ټینګار کوي.
په همدې حال کې په موساکلا کې د روانو جګړو له امله په تیرو دوو میاشتو کې ترسل ډیر افغان سرتیری او په لسګونو ملکي کسان وژل سوي دي. د موساکلا قومي مشران وایي که چیرې حکومت د ولسوالۍ امنیت نه سي ټینګولی نو طالبانو ته د ولسوالۍ ورپرېږدي. پوښتنه دا ده چې په موساکلا کې امنیت ولې خراب سو؟ اوس بیرته د کومې لارې د موساکلا ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه کېدای سي؟ دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو لپاره الیاس دایی راپور جوړ کړی دی.
څو ورځې کېږي د موساکلا قومي مشران او هلته یو شمېر دولتي مسؤلین د خراب امنیتي حالت له امله د دې ولسوالۍ د سکوت خبرې کوي. که څه هم په موساکلا کې جنګونه نوې خبره نه ده، خو په دې ولسوالۍ کې دولتي حکومت د ورځې نه بلې ته راټول شوی او په دې ورځو کې ویل کېږي یوازې د ولسوالۍ او امنیت قمانداني په ودانۍ پورې محدود شوی دی. د موساکلا ولسوال محمد شریف وایي په سلګونو وسلوال پر ولسوالۍ راټول شوي او د 500 متره څخه د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي. حکومت او طالبان دواړه او بل لور ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر نه ورکوي. د موساکلا ولسوال وایي په تیرو څلور ورځو کې تر شپېته ډېر وسلوال وژل شوي او طالبان هم په دې موده کې د 1.5 افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. پوښتنه دا ده چې د موساکلا امنیت ولې خراب سو؟ دولتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي څو ځله د لشکرګاه څخه داسې کسان د موساکلا د مسؤلیت لپاره وسول شو چې په اراضۍ د خلکو پر ټولنی ژوند او شو حکومتداري نه پوهېدل.
یو داسې و چې د زموږ نظام په مجموع کې داسې روان و چې د خلکو بې مشورې قومندان ورواسه ولسوال ورواسه و کله چې خلک هغه سره همکاره ونه اوسېږي خلک د هغه سره همکاري ونه کړي په بعض ولسوالۍ کې زه خپله د ګرمسیر لاندې مثال درته د ګرمسیر ولسوالۍ ته اکثریت وخت دوی داسې یو خلک ورواستئ چې ولسوال د خلکو په خوښه نه وي قومندان د ولسوالۍ دا خلک په دغه د دولت سره فاصله پیدا کړل خپل په خوښه څوک ورواستي هغه خلک هلته تعدیدي هغه خلک هلته ځیدي هغه خلکو ته هلته تکلیفونه ورکوي د خلکو مال و سر و دا په خطر کې اوسېږي خلک همکاري نه ورسره کوي.
په 2015 میلادي کال کې هم په مساکله ولسوالۍ کې د سختو او خونړۍ جګړو له امله د مساکله د قومي مشرانو په منځګړیتوب د طالبانو او برتانوي ځواکونو ترمنځ جنګ پای ته ورسېدی او د مساکله محلي اداره قومي مشرانو ته وسپارل شوه چې څو ورځې وروسته طالبانو هغه محل توافق مات کړ او د ولسوالۍ واګې په لاس کې واخیستې. آیا د مساکله خلک چې کلونه جنګونه ځپلي او اکثره قومي مشران یې د حکومت او طالبانو کړنې څاري په اوسنیو شرایطو کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کولی شي؟ د ولایتي شورا وکیل عبدالمجید اخونزاده وایي نه، ځکه وخت او شرایط تغیر کړی دی.
هیڅ په هیڅ صورت کې خلک د دولت سره همکار نه شي کولای. وسکه چیرې وسکه د خلکو د ولس او د دولت په مابین کې لږ فیوس پیدا دی. که چیرې دوی دغه عمل تکراری کی په نور ولسوالۍ کې د دې ولس او د دولت تر مابین ډېر غټ فیوس راځي، په هیڅ صورت سره بیا د ولس او د وطني خلکو د دولت په مابین کې به یو ځایوالی رانشي.
مساکله چې د سنگین او نوزاد ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري، ځکه وسلواله ته مهمه ده چې د هیواد په شمال کې غور او بادغیس او د هغه ځای نورو ولایتونو ته پرانستې لار لري. د مساکله په څنګ کې نو میشت او بغران هغه دوی ولسوالۍ دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي او د هغه ځای څخه په مساکله ولسوالۍ کې د عملیاتو او ډلیزو بریدونو پلانونه جوړوي. د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي تر هغو چې د بغران او نومیش ولسوالۍ څخه وسلوال ونه ایستل سي په ټولو شمالي ولسوالیو په خاص ډول مساکله کې امنیت نشي ټینګېدای.
اوس خو داسې یو حالت راغلی دی چې د مساکله د کابو کولو او دا چې یو غټ پوسي عملیات ونیسي، د بغران ولسوالۍ قبضه نیسي او مساکله د زمینداور ځینې کته نیسي، دا به ډېره ستونزمنه وي چې اوس په دې د مساکله امنیت یا د نوزاد امنیت ساتي.
اوس چې د مساکله نوزاد سنګین او کجکي ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، که مساکله سکوت وکړي نو په عادي ډول وسلوال مرکزي ولسوالیو ګریشکا او نادلي باندې خپل زور اچولی سي. کتونکو وایي کله یوې خوا د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی، له بلې خوا دولتي مسؤولین مرکزي حکومت ته د موجود وضعیت ناسم راپورونه ورکوي او دغه مسله دلته د ناامنۍ د زیاتېدو تر څنګ د مرکزي حکومت د لږ توجه باعث شوې ده. د هلمند دولتي شورا وکیل عطاالله افغان وایي که مرکزي حکومت په خاص ډول خپل ولسمشر د هلمند اوسنی حالت څارنه ونه کړي، وضعیت د مهاره وځي او بیا یې عادي حالت راوستل اسانه خبره نه ده.
غوښتنه مو جدید رئیس صاحب جمهور څخه دا ده چې تر کړکۍ و هلمند ته مه ګوره، علني ورته ګوره، خپل هغه سیاستازي هغه پلاوی راوست او چې ولاسته په دیلمن په شمالي ولسوالۍ کې کښته سي، د دیلمن په جنوبي ولسوالۍ کې کښته سي، وګوري چې څه روان دي ودی کیږي. څوک یې کوي؟ هر څوک چې راوست دا سره کوي جدي د دې څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي. موږ ورسره ولاړ چې دا کړی مو دي نور هم ورسره ولاړ دي. دا زموږ ولایت دی، زموږ خاوره، زموږ افغانستان دی. هیڅ چاته سر نه چټو، نه پاکستاني ته چټو، نه ایراني ته چټو، نه چچنایي ته چټو، هیڅ چاته نه چټو. په کلکه دی پاکو، اما تکویا غواړو، ایمایا غواړو. که ایمایا نه یې، موږ هم مایوسه کیږو. زموږ هم اولادونه دي، زموږ هم بچیان دي، زموږ هم وړونه دي، ټوټه ټوټه پراته دي، موږ هم د دې دولت سره مایوسه کیږو.
د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې د جنګ عوامل د نشي توکو د قاچاق تر څنګ د قانون غیر قانوني کیندنې او تجارت د ګاونډي هیوادونو سره د هلمند پرانستې پولې دي چې په اسانۍ سره مخه نیول کیږي. هلمند د افغانستان په جنوبي حوزه کې د خپل پراخ جغرافیې موقعیت له مخې د هیواد لسمه برخه تشکیلوي. کتونکي وایي که چیرې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو مخه ونیول سي، د کندهار په شمول به یو شمېر نورو جنوبي او جنوب لوېدیځو ولایتونو ته ناامنۍ وغځېږي او د هغه مهال د جنګونو مخه نیول به چې یو پراخه جغرافیه په بر کې نیسي اسانه خبره نه وي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په همدې اړه زموږ همکار الیاس دایی ځینې نور جزئیات لري. دایی صاحب سلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم علي بشیر، تاسو ته اوردونکو سلامونه. څه وړاندې د مساکله ولسوال محمد شریف خپل د ازادي راډیو سره خبرې کولې، هغه وویل چې موږ دوه پوستې تېره شپه بیا د لاسه ورکړې دي او یوازې وضعیت د ولسوالۍ د ودانۍ امنیه قمانداني په شمول د بازار په ځینو کنجونو پورې مهار دی. د په ځانګړي ډول وویل د وسلوالو دا ډېر کتار چې پر ولسوالۍ راټول شوي دي، د امنیتي سرتیرو چې افغان سرتیرو دي عمراله اخیستی دی، که چېرې ځانګړي کتار ته د هوا د لارې سیمې ته داخل نه شي، هغه وویل چې د ولسوال په شمول د امنیت امیر او ځینې نور چارواکي ساتل دي، دا هم هیڅ کولی په ولسوالۍ کې وضعیت مهار کړي او د خبرداری ورکړ. که چېرې تر نن ماښام پورې تازه کتار ته دا وا د لارې نور کمانډوي ځواکونه چې ته ونه رسېږي نو ولسوالۍ د خپلو ولسکو کې او دوی د دې توان نه لري چې ولسوالۍ وساتي.
مننه دای صاحب. الیاس دایو چې د هلمند د موسی کلا د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. بلخوا بیا په خوست کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییز همکارۍ او د هیوادونو په منځ کې د اعتماد جوړول مهم دي. دوی چې پرون د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت د بحث لپاره راټول سوي وو وویل کچېرې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې هیوادونو او ګاونډیان په صادقانه ډول همکاري ونه کړي نو په دې هیواد کې دایمي ثبات نه رامنځته کیږي او ستنه خالي به دوام پیدا کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغونډ شوي ول ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر گذاره دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالي زیان ویني. د تړون اونیزي مسؤل مدیر روان ورزي ازادۍ راډیو ته ویل همدا اوس د منځنۍ آسیا هیوادونه د چین ځینې برخې ایران، هند او پاکستان لدې بي ثباتي زیانمنون کړي او په بشري او اقتصادي لحاظ متضرر کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو د پاکستان په قبایلي سیمو د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه ویني هغه له افغانستان ځان ته نه دي. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځاني او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات لدې کبل دي چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتی بنه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدي ویل
افغان حکومت باید د خپل نړیوالو متحدینو چې هغه ناتو د امریکا د او داس نور دغه په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي او د اعتماد او همکارۍ فضا رامنځته کړي. کچېره گاونډي هیوادونه د افغانستان په ملګرتوب ډاډمن نشي او دوی همکاري نه کوي.
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د گاونډیانو او د سیمې هیوادونو پر اختینی همکاري شکونه کیږي قومی مشر محمد ولی شاه عمرزی پړه داس نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوی نه دی نو په دې دلیل دی کومک نکي. هر وخت چې دا خواستې دی هغه غوښتنې چې په افغانستان کې لري سارته ورسیږي دی خامخا د تاذیرګي چې په افغانستان کې امن راشي.
مدني فعال شجاعان عزیزی وای په افغانستان کې د ثبات رامنځته کول یوازې د گاونډیانو کار نه دی.
افغان حکومت که سیاست و نه لري که برنامه خلق د پرونه لري سلمات اورز دینه شکایت ک چې پاکستان دی او ایران دی او سیمه گاونډي هیوا دی نه دی موسه کړی دی. یعنی افغانون باید سره متحد شي. افغانون باید دغه دښمن لوس په داور موت کی چې نه رد نه غوړم.
د همکاري شورا یو تن غړی وای
کله چې په افغانستان کې ور بلیږي سیمه هیوادونه هیڅ وخت کې دی د هغه سپرغیونه په امن نه دی. دا سم متزه راکې چې افغانستان د پرادیو د منطقو د ټولو د مافیا د غړیو او د زنه سازمانونو د مرکز ګرځي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییز همکاري ایجاد او د ګاونډي هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځغونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې. د وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي او افغانستان ته د دایمي سولې په راوستلو کې خپل ملګرتیا ثابته کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تمه د کابل پر اتلونکو لس ورځو کې د یوې لویې اقتصادي ناستې کوربه وي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د سازمان لخوا جوړیږي او ډیر تمرکز یې په هغو بنسټیزو پروژو دی چې په نتیجه کې افغانستان له شاوخوا هیوادونو او نړۍ سره نښلول کیږي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د اقتصادي چارو کارپوهان دا غونډه د هیواد لپاره ډیره مهمه بولي او وایي چې دولت باید د یادې غونډې د بریالیتوب لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور راپور راکوي.
تر راتلونکو لس ورځې پورې به د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر دې دمه د لومړۍ لوی اقتصادي ناستې کوربه وي چې په کې به د افغانستان او شاوخوا هیوادونو د اقتصادي نښلیدو په بنسټیزو پروژو مهمې پرېکړې وشي. دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاري د سازمان یا ریکا شپږمه غونډه ده چې تمه ده د سمبلې په 12 او 13 تاریخ باندې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شاوخوا اویا هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي دې غونډې ته رابلل شوي او هیله ده چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ مهمې پرېکړې پکې وشي. دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین او بزرگترین نشست بین المللی بخصوص
دی وی د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاري په خاطر د لومړنۍ لویه نړیواله غونډه ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر اوسه پورې د لومړي ځل لپاره د کابل په کوربتوب جوړیږي. د دې غونډې تمرکز به د هغو پروژو تعقیب وي چې افغان دولت د سیمې له هیوادونو سره د یو ځای کېدو او نښلیدو په خاطر په خپل لومړیتوب کې ځای ورکړی دی. د خغلی مستغنی په خبره لکه څنګه چې دا ناسته د بریښنا مولار د افغانستان په ذریعه یادیږي، هیله ده چې د بریښنا، وسپنې پټلۍ، ګازو، سرحدونو او ځینو نورو مهمو پروژو د عملي کېدو په لارو چارو بحث پکې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاري سازمان یا ریکا د پخواني افغان حکومت په نوښت د انتقال دورې په نوم 2012 او 2015 کلونو ترمنځ او د تحول دورې په نوم 2015 او 2023 کلونو ترمنځ طرحه شوې ده. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یادې ناستې لپاره خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلي دي. خونی د مدیر پلاوی غړی او د سوداګرۍ د برخې مرستیال محمد یونس محمد ازادي راډیو ته ویل چې په یادناسته کې باید د سوداګرۍ، صنعت او کرنې برخو ته خاصه پاملرنه وشي.
پیشنهادای سکتور خصوصه وختن به وختن به رئیس جمهوری تقدیم شده.
آقای محمد وی د خصوصي سکتور وړاندیزونه وخت جمهوری ریاست ته رسیدلی دي. هیله ده چې د ریکاپ کانفرنس کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغانستان بنسټیزو پروژو ته پام وکړي. که د صنعت، سوداګرۍ او کرنې بنسټیزو برخو ته پاملرنه وشي، موږ به وکولای شو چې خودکفایي ته ورسیږو. خغلی محمد هم درز ویل چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره باید حکومت نور هم خپلې هڅې چټک کړي، څو کولای شي د پراخو پنګونو لاري د هیواد په خپل پخو ودرېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت د ریکا له پخوانیو ناستو سمه ګټه نه ده پورته کړې. یو له دغو کارپوهانو ابراهیم شمس دی او وایي چې افغان حکومت باید دا ځل له مشخصې ډګلارې سره هڅه وکړي چې د بنسټیزو پروژو د تطبیق زمینه ولټوي.
دغه منطقه اوس یو څه ناسه د پر ځای باندې چې ډیر فوکس باید په اقتصادي پروژو باندې شوی وای، نو ممکن په حالات سره په کتلو سره به یو څه ناسه ستونزمن وي، لیکن بیا هم د ساتي پروژه وا کاغه د برق انتقال او کاغه مثال د ریل د کرخي تواصل له وجې افغانستان نخلول کېدلو موضوع او شو کوي چې مونږ په نړیوالو معیارونو باندې دغه گاونډي هیوادونو سره مونږ ونخلو، نو دغه یو څه ناسه د افغانستان په کټه او مسایل وي.
د ملي وحدت حکومت په اقتصادي برخه کې د سیمې له هیوادونو همکاري او له بیلابیلو سازمانونو سره د اړیکو ښه کول هغه هدفونه یاد کړي چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه په یو معتبر اقتصاد د افغانستان د بدلېدو زمینه برابره کړي. څېړونکي هم ټینګار کوي چې که د سیمې لوی او پرمختللي هیوادونه د افغانستان شته طبیعي زیرمو او اقتصادي فرصتونو ته سمه پاملرنه وکړي، نه یوازې چې خپله به لویې ګټې ترې پورته کړي، بلکې د افغانستان په خود کفا کولو کې به هم لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته سوې ده. د دې ادارې په وینا د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په مختلفو علتونو پانګونه څه باندې سل میلیونه ډالر لږه سوې ده، خو اوس داسې ښکاري چې وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. عصمت ساروان په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره آیسا وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پانګونه زیاته شوې ده. د آیسا ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کال د لومړیو شپږو میاشتو خلاف چې په پانګونه کې کموالی راغلی و، دې ادارې ته د پانګونکو مراجعه زیاته شوې ده.
خوشبختانه په تیرو څو میاشتو کې، بلخصوص تیرو د درې میاشتو کې، مراجعه د سرمایه‌ګذارانو آیسا ادارې ته، کورنی سرمایه‌گذاران، عوامدار بهرنی سرمایه‌گذاران فوق العاده زیاده شوه ده. دوی امیدوار دی عوامدار است که لمن دی لیوال دی دیر زیاد شد راسی دی بیلا بیل سکرونو که دی هواد تو بیلا بیل برخو که سرمایه‌گذاری وکړي او پانګونه وکړي.
شاغلی احمد زیونه ویل چې په تیرو دو میاشتو کې دقیقا څومره پانګونه شوه، ځکه چې آیسا اداره په ټاکلو وختونو د شوي پانګونې ارقام له یو ځای کولو وروسته خپروي. خو د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو دوو فصلونو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 160 میلیون ډالر لږه پانګونه شوې ده. د آیسا راپور سره سم د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 270 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه شوې ده، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 390 میلیون ډالر پانګونه شوې وه. روح الله احمدزی د کال په لومړیو دو فصلونو کې د پانګونې د کمیدو په عواملو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جنجال په شمول د بېلابېلو مسئلو یادونه وکړه.
انتخابات ترسره شول او د انتخاباتو ترسره کېدل په یو هېواد کې بلخصوص په افغانستان کې په اقتصاد باندې هم اغیز کړی وو او بلخصوص کورني او بهرني پانګوال ډاډمن نه وو چې راسې پانګونه وکړي. بلخصوص هغه سرمایهګاران چې نوي هیله من وو د هغوی لاسې نوی پایلو کې سرمایهګذاري ته او پانګونه وکړي. د نوي حکومت په راتګ سره چې پر وو کابینه جوړه شوه او وزیران راغلل او همداراز د نهادونو مشران راتلای شول، فلهذا دغه سرمایهګذاران چې دي وضعیت د هر هېواد ته ګوري منتظر وو او دوی ته تمه وو چې دغه حالات او دغه پروسې ټولې پای شي وروسته دغه ندوی راشي په ډاډمن زړه سره سرمایهګذاري وکړي.
د همداراز ویل چې د ایسا اداره اوس په دې بوخته ده چې د هېواد په مختلفو سیمو کې څېړنه وکړي څو د هېواد د اقتصادي وضعیت دقیق تصویر ترلاسه شي. تر دې مخکې د ایسا ادارې مشر قربان علي حقجو ویلي و چې د ایسا اداره د یوې سروې له لارې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې څه ډول اقتصادي پالیسي په افغانستان کې ښه نتیجه لرلی شي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان اقتصاد کمزوری شوی دی.
د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونې نیمای ته رسیدلې. د خبرونې په دې نیمای کې به اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر څخه اورو.
افغان حکومت افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو څرنګوالی د پاکستان پر اقداماتو او د هغو غوښتنو په ځواب پورې تړلی بولي چې ولسمشر غنی په یوه لیک کې له پاکستان څخه د طالبانو د فعالیتونو د بندولو په اړه کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د هوا د خرابوالي له کبله هغه ولایت ته د ولسمشر سفر وځنډید. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات لري نسي، د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به له بحران سره مخامخ سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه چینایي ګرځندوی یا تورست د عملیاتو په نتیجه کې ژغورلی چې له څو میاشتو راهیسې طالبانو برمته کړی وو. ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د جنوبي کوریا ولسمشر وایي که شمالي کوریا غواړي چې پر پوله د دوی پر ضد په لاؤډ سپیکرونو کې تبلیغات بند سي، نو پیونګیانګ باید د هر ډول پارونکو اقداماتو له کبله بخښنه وغواړي. او ولسمشر پیترو پروشینکو نن د اوکراین د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د پوځي پریډ پر مهال وویل چې هیواد به په ختیځ کې د روس پلو او بلتون غوښتونکو د بریدونو د مخنیوي په هدف د خپلو سرتیرو شمیر ډیرولو ته دوام ورکړي.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په دینی مای کې اونیس پروگرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه ته غوږ نیسو.
د سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې په کابل ښار کې د کابل گرین په نامه د افغاني محصولاتو یو نندارتون جوړ شي. د دې نندارتون مدیر محمد هاشم باقر ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به افغاني ساختماني او غذایی افغاني تولیدات نندارې ته وړاندې شي. د ښاغلي باقر په خبره دغه نندارتون به د اگست په میاشت کې جوړ شي. د غور ولایت د کرنی مسولین وایي چې د ولایت د اصلو تولیدات زیات شوي دي. د دې ولایت د کرنی رئیس جمعه خان باختری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ریاست 250 دانې د اصلو مچیو د روزلو صندوقونه پر کورنیو ویشل دي. ښاغلی جمعه خان وویل چې سربیره پر دې د دغه ولایت یو اندازه نور اصل له غرنیو مچیو څخه هم لاسته راځي چې ښه کیفیت لري. او د هلمند ولایت د هجاري او نجاري فابریکې مسولین وایي چې دغه فابریکې اوایت تر نیمه خصوصي کېدو وروسته زیات شوې دي. د دې فابریکې مشر محمد لال کارګر ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې فابریکې کې د دولتي ادارو د اړتیا وړ شیان هم تولیدېږي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې دغه فابریکې تر خصوصي کېدو مخکې په ټپه ولاړه وه، خو اوس مهال لسګونه کارګر پکې په کار بوخت دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره درور بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 40 پوله، یو پوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ او 40 پوله، او زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 10 پوله.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې جمیل او ولی جان خپل استاد نجار ته ورځي ترڅو د تعمیر د اجارې پاک له خبري ورسره وکړي او استاد هم دا خبره ورسره مني. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې د تعمیر څښتن به ورسره پر بای جوړ راشي او کنه.
راځي دا خبره حل شوه، د کور د مالک سره خو مخابره وشوه.
استاد دې نجارې په قرارداد کې خو دومره جګړه در سره وکړه چې زه ستړی کړم.
دا خبرې خو پکې راځي او په جګړه خو سودا لالیږي او دا ښه خبره ده.
استاد ډېره لنډه وعده دې ور نه کړه، دومره وخت کې به نجاري ورته خلاصه کړی شو. جمیله، داسې نجاریانو خو د استاد نه سوارم نه دي، ما ډېر وخت کار ورسره کړی.
ولی جانه، دا اجاره خو ما ستا استاد انډیوالانو په ډاډه اخیستې.
استاد، تا د کار له پیل نه مخکې په مونږ باور وکړ.
جمیله، ولی جان خو زما سره ډیر کار کړی، اوس خو یې کم و زیاد د استادۍ ځای نیولی.
نه نه، زه استادۍ سره ډیر لري یو، خو خیر ګوډه او مات کار کوم.
ښه، کار به له خیره سره له سبا پیل کړو.
استاد، دومره زر؟
د اجارې کار ته خو په همدې خلک زړه ښه کوي چې زر خلاصیږي او د کار مالک هم نه ورسره ستړی کیږي.
هو همداسې ده، که صداقت پکې وي بیا کنه، نو نه د اجاره دار او نه د مالک خیر پکې وي.
او او غلط سړی والا که ښه ورځ ونه ویني. ښه، تاسې له څه وخت نه کار سره شروع کوئ؟
له همدې شېبې نه.
ښه، کور مو ودان، بس همدا نن به دوکانه د نجارۍ وسایل راوړو.
ښه سمه ده استاده، زه ولی جان خو یو یو بل تن به م له ځان سره ملګری کړو.
خوښه مې ده در سره، خو تاسې نه مخکې ولی جان له ما نه مننه کوله، ځکه چې دا اجاره ستاسو په ګټه تمامه شوه.
هو خیر اوسې چې راسره ودې منله، موږ ته مو د زده کړې موقع راکړه استاده.
زه بیا وایم چې ستاسې دا تصمیم زما په ګټه تمام شو، ما د نجارۍ پوره بل ټیم پیدا کړ. یاله درځئ چې ناوخته کیږي.
هو ښه ده چې دا وسایل هم دا نن راوړو، چې زه بیا سبا وظیفې ته ځم.
والا چې وبخه، نن هم زموږ لپاره له وظیفې نه پاتې شو.
نه نه استاذه، دا څه خبره کوي؟ زه به ستاسو نه لږ ګامونه غاټ کړم، ګل محمد یا ملنګ به هم راسره بوزم.
کار دومره نه دی، خو ښه دی چې له همدې شروع نه په کار بلد شئ.
نازنینې، فکر دې چیرته دی؟ تنور بیرته درنه سوړ شو.
وی نه نه، نه دی سوړ شوی ورېندارې.
نازنینې، ورور چې د سهار له کوره ووت تا ولیده؟
نه ورېندارې، ولې ورور مې چیرته تلی؟
نه پوهېږم چې چیرته به تلی وي، زه چې له خوبه پاڅېدم نه و.
بېګا مې پلار ډېر غالمغال پې وکړ.
هو پلارجان ته چې هر څوک ووایي دا کار مه کوه، هغه سړی نه خوښېږي. ورور دې همدومره ورته وویل چې د دې جنۍ ژوند خرابېږي، داسې مه کوه، ولور خو لاوره حرام دی او ته لا به بیړۍ پې کوي، دوه چنده بر اخلې. بس په کار شو.
ناجیې ورېندارې، ستاسو ټولې خبرې مې واورېدې. نه پوهېږم چې پلار مې ولې داسې کوي.
نازنینې، ټول کلی خبر شوی چې د احمد خسر دوه چنده ولور غواړي.
څوک مرېندارې، څه مې په غوسه دي؟ مور مې په همدې کور کې زاره چاودې شوه.
مه ژاړه نازنینې، ته له دې خوښه تنور ما ته را پرېږده.
نه نه، خیر دی.
خدای دې در باندې ورحمېږي نازنینې، ما ته له خپلې خور کمه نه یې.
مرېندارې، مور مې د خدای وبخښي، ما ته م خپلې مور غوندې یې.
نازنینې، وایم که په پلارجان ماما خبر خو څنګه به وي؟ زموږ خبره خو نه مني.
که مې پلار پوه شي څه به راته ووایي؟
دې ورځې نه خو به ښه وي. اوس به ټول کلی څه راپسې وایي چې قدیر خپله لور د پیسو له خاطره وګرځوله.
اوف، دننه وا څومره توده ده. ورېندارې، زه په دې هم شرمېدم چې چا به ویل نازنینې په دومره چک ولور ورکړه، اوس به څه کوم؟
هغه ورځ د ورور له احمد سره مخامخ شوی و، وایي بېخي ستړي مشه نه به ورکړې.
ورېندارې، چې هر څوک وي همداسې به وکړي. ورېندارې، ته وایي پلار به مې له خپلې خبرې تېر نه شي؟
نازنینې، د ورور د بېګا همدې خبرې جنجال ور سره، چې دا د ولور پیسو له خبرو تېر شه، نه مني.
ښه، دا بله ډوډۍ لږه خوا کې ده.
راکا ډوډۍ به په دې لرګیو ووړم چې سړې شي. نازنینې، بله لاره نشته. ماما ته به د ورځم ورته به ووایم چې راشي د پلار سره د خبرې وکړي، کنه په دې رقم به ستا ژوند تباه او زموږ نوم به بد شي.
استاد همدلته کېدم.
کېده کېده، همدا ځای صحیح دی.
استاد په دې کوټه کې به دا درندې میز مږدو، څنګه دې خوښه ده؟
او ښه وایې، کوټه وړه ده، درندې میز په دې انګړ کې کېدی. ولی جانه تا څه وکړل؟
هغه واړه سامانونه مې له موټره راکوز کړ او موټر مې رخصت کړ.
ښه ښه شو. نه نه جمیله، دا لرګي او تختې پاس مه راوړئ، همالته لاندې منزل کې کېدی چې په کارې ده رابه وړو. بیا
څه وکړو استاده، په کار بلد نه یو.
درځئ، زه به یې ځای در وښیم چې چیرته یې کېدی.
ګورئ، ما درته ویل چې ټول به پاس نه وړو، خو تاسې ونه منلی.
او دیوالی جان، خبره له غوږه مه باسئ، هسې نه دي ویلي چې تجربه د علم مور ده.
هو استاده، دا په ځای خبره ده.
او ښه ستړي شوي خو یاستئ، لږ ځان هوسا کوي، هسې نه چې په همدې لومړۍ ورځ مو کار وتښتوي.
نه استاده، کار مو په سختۍ نیولی، په اسانه یې له لاسه نه ورکوو.
توکل په خدای، لومړۍ څو ورځو کې به ټولو ته کار ګران وي. والی جان ته معلوم ده، بیا وروسته ورسره بلدېږئ.
استاده، زه پوه شوم چې څه وایې. په هغې ورځ سخت ناروغ وم او ته مې ونه شو ویلی.
ګورئ، دا خبره ټولو ته کوم چې کله مو ستونزه درلوده کار ته نه شوئ راتلی، یا که ناروغه اوسئ ما به خبروئ.
هو، چې د ولی جان په شان په یوه او په بله بانه له کاره ونه تختو.
دا خبره هم ده، او که کله کار ته نه شوئ راتللی ما ته یا ولی جان ته به خامخا احوال راکوئ. دا خدای داد څه شو؟ نه ښکاري ډېر ټوکی دی.
هغه خو لاړ، ویل خو همې ناروغه ده او کلینیک ته یې بیایم.
ښه، زړه د بدمشه خو یې ورسره ونه ویل.
ویې ویل زړه د بدمشه غوا مې ناجوړه ده او ډاکټر ته یې ورولم.
وایي چرګه مې ناجوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده.
ب ز گ ر دایم شو بازګر.
آفرین ګلپری، سم دی ولیکه. چی پوښتنه کوم له ود لاس نه جګوي؟
زر لخت وای، ما سنه چر نه غلط شي.
غلط دی شي، دلته ټول دې زده کړې لپاره راځي. اکه یو ځل سمونه لیکي بل ځل به سم کوي.
هکر اختیار باندې وای، کله کله لټین هم لاس نه جګو.
نه نه نازیه، داسې ما کوي، تاسو تاوان دی. ښه ګلپری، اوس دې هم دې بزګر په حق له څو خبرې وکه بیا کینه.
چی شي وایم؟ بی بزګر، زما ورور بزګر دی، زه بزګرو ته ډوډۍ پخوم. که بزګر نه وي ټول کلی به وږی پاتې شي.
آفرین، ورځه کینه.
اوف ستړی شوم.
که ته هره ورځ درس ته ولاړه شې داسې به نه وي ستړی شوي. ښه نازی، راځه ته.
وی څه به ولیکم؟
په درس کې مو د ظلم کلمه هم راغلې وه.
هو، ظلم یاد شوی و.
ولیکه ظلم.
ظلم، ظلم. ز لام میم، سم دی؟
زه به نه وایم چې سم دی که نه سم. څوک یې وایي چې سم لیکلی که غلط؟
زر لختې، زه خپله پوه شوم چې کوم ځای مې غلط کړی. دلته مې د زوی پر ځای زی لیکلی.
آفرین نازیه.
هو سم شو.
هو سم شو. اوس د ظلم په هکله تم یو څو خبرې وکه.
څه وایم، د ظلم خبرې خو دومره ډېرې دي چې داستانونه به اوس درته قطار کړم.
ښه ځه، یو یې ووایه نازی.
ښه، او دا نازنینې باندې ظلم نه دی چې یو خو یې په ولور ورکړې وه، اوس بیا پلار نور دو چند ولورم غواړي.
آفرین، د ظلم ښه نمونه دې یاده کړه.
څه خبره شم، ډېره ورته خپه شم.
دا زموږ خپله بېوسي ده چې کله یو ظلم راباندې کوي او کله بل ظلم. احمد او نازنین دواړه باندې لا مخکې ظلم شوی و.
هو، خو دا چې احمد په دې وضعیت ولیده، پلار او خسر دواړو ته یې ډېر په غوسه و.
زه خو نه پوهېږم چې دا بدبختیانې به کله زموږ له سره ورکې شي. اوس دې نازنینې کمبختي ته ګوره.
هی هی، له پردو نه څه ګیله؟ د خپل پلار له لاسه به یې ژوند تباه شي.
ښه وایې نازې خورې، احمد غریب هم د همدوی له لاسه په یوه لاس شو.
اوس یې له پلار به بیړۍ کړی وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه هیڅ واده نه درکوم.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې جمیل او ولی جان د نجار استاد په مرسته د تعمیر د نجاری کار په اجاره ونیو. ستاسو په اند د ځوانانو د کار او مصروفیت لپاره باید مسؤلین او مشران کوم ګامونه پورته کړي ترڅو ځوانان ښه وده وکړي او له بیکارۍ نه خلاص شي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاښوالي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ږغ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 6 0 1 8 0 1 8.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي د دې ونۍ خپرونه پیلوو. ځینې نجونې او میرمنې د چاغۍ یا ډنګروالي په خاطر خپل سری رژیمونه ځان ته ټاکي. د ډاکټر له مشورې پرته رژیم په نجونو کې کومې جدي ستونزې راولاړوي؟ د منظم رژیم لارې او طریقې کومې دي؟ روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دبليو اف پی د راپور په تایید سره وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت تر ګواښ لاندې دی. سره له دې چې په تیرو کلونو کې نړیوالو ټولنو او بیلابیلو نورو ادارو د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ډېر لګښتونه او کوښښونه وکړل، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې لا د ښځو وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت باید د ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او پرې نږدي چې ښځې شاتګ وکړي. د باکو محکمې د خدیجه اسماعیلوا د محکمې بهیر بیا پیل کړ، خو د هغې خور او مور د محکمې پر بې طرفۍ شک څرګند کړی دی. اسماعیلوا 19 کلنه ده. دی د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه څیړنیز رپورټونه جوړول او تیر کال په دسمبر کې ونیول شوه. خدیجه اسماعیلوا تورنه ده چې مالیه یې نه ده ورکړې او له خپله نفوذه یې ناوړه کار اخیستی دی، خو اسماعیلوا ویلي دي چې دا تورونه سیاسي اړخ لري. وسوال کسانو په خیبر پختونخوا کې د پښتو یو خزینه هنرمنده په دزو وشلې ده. مسرت شاهین باندې هغه محل په نوخار کې دزی وشوي چې له خپلې مور سره په سودا اخیستلو پیسې وتلې وه. پولیس وایي برید کوونکي پر موټر سایکل سپاره وه او په دزو کې مسرت شاهین وژل شوی او مور یې سخته ټپي شوې. مسرت شاهین په یو شمېر تلویزیوني سیریالونو او ډرامو کې کار کړی و.
درنو اوریدونکو، ځینې میرمنې او په ځانګړې توګه نجونې د خپل اندام د چاغولو یا ډنګرولو په خاطر په خپل سر رژیم نیسي او دارو درمل خوري چې چاغې یا ډنګرې شي او مناسب اندام ولري، خو دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې د دوی وجود په ورځ کې څومره او کومو خوړو ته ضرورت لري. په ځینو مواردو کې نجونې له نامناسبو لارو چارو نه په ګټه اخیستنې د ورځې په اوږدو کې ډېر کم خواړه خوري. په ځانګړې توګه د سهار او غرمې ډوډۍ رقمه یا بیخی نخوری. د کابل اوسیدونکي ګلالۍ وایي د دې وزن ډیر زیات و. دوستانو یې ورته ویلي و چې له ډوډۍ نه مخکې لیمو او چای وسکي چې اوس ورته د معدې مشکل پیدا شوی دی.
زما وزن ډیر زیات دی، غوښتل مې رژیم ونیسم. ملګرو مې راته وویل چې سهار له ډوډۍ نه مخکې شین چای کې لیمو واچوه او ویڅکه، نو ډنګره به شې. نو ما هم سهار ډوډۍ نه خوړله، درې میاشتې مې دا کار وکړ، ډوډۍ مې هم ډیره کمه خوړله. اوس راته د معدې تکلیف پیدا شوی دی، ډیرې ستونزې مې ولیدلې او اوس مې هر څه ته زړه کېږي، خو خوړلی نشم.
مشکلات دیدم و چیزایی که خوشم میاد بخورم خورده نمیتونم.
پاکیزه ارزو هم په داسې مشکل اخته و، د ډاکټر له مشورې پرته د وزن د ډیروالي له امله رژیم نیولی، خو دا چې وروسته بیا له ستونزو سره مخ شوي دا په خپله راته کیسه کوي.
زما وزن ډیر دی، د دې وزن د کمولو لپاره بغیر د ورزش نه ما د رژیم په واسطه باندې غوښتل چې خپل دا وزن کم کم. ما په خپل ځان باندې مطلقه ډوډۍ بنده کړه، اته وچه ډوډۍ، وریژې، کچالو، دا مسایل مې ټول بند کړ. اته میوه مې هم نه خوړله، دی ویل چې میوه هم بایستې چاغوالي کېږي. نو ما به په دوو ورځو کښې په درې ورځو کښې خام ترکاري به په مې ډېر خواړه د مستو سره. یو وخت زه متوجه شوم چې زما د پوزې نه به وینې راتلې، او تر ټولو لوی مشکل چې ما ته پیدا شو زما په لینګي باندې درد شو. ما ته د هډوکو مشکل پیدا شو، زما په وجود کې د کلسیم کمبودي پیدا شوه. او کله چې زه ډاکټر ته لاړم، ما چې کله دا مسله ورته مطرح کړه، هغه وویل چې تا خپل ځان ډېر کمزوری کړی، بلکې دا طریقه باندې څوک ډنګرېږي نه. دې نه وروسته یې ما ته ډېر زیات کلسیم ګولۍ راغلې. کله چې ما هغه کلسیم وخوړې، د هغه نه زه نوره پسې زما وزن ډېر شو، او بره له هغه داسې یو نوه سستي د اعصابو او کمزوري هم راته پیدا شوه.
د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر محمد همایون لودین په وینا، نجونې د سبا ورځې میندې دي، نو نه یوازې د ځان لپاره بلکې د دې لپاره چې په راتلونکي کې دوی میندې دي، باید ډېر خواړه وخوري چې د وجود ذخایرې پوره وي.
من یو مشکل لرو چې هغې ته مترنل ډیپلیشن سندروم وایي. هدف دا دی چې د انرژي د خلا سندروم یا مرض، هغه میندې چې د پیغلتوب په وخت کې یا د ماشومتوب په وخت کې ښه نه دي تغذیه شوي، د وجود ذخایرې پوره ډک شوي نه دي، نو دلته چې کله دا مور کېږي ډېر زیات ضایعات ورکوي، یو دم د انرژي د خلا سره مخ کېږي، او بالاخره څومره خواړه چې دې ته ورکوي بیا دې ذخایر نه ډکېږي، چې دغه میندې د ډېرو شدیدو مشکلاتو سره مخ کېږي. اکثرا کم وزنه ماشومان دنیا ته راوړي، سخت ورکوي، ماشومان سوی تغذیه دنیا ته راځي. زموږ غوښتنه ده انجونو څخه دا ده چې د خپلې راتلونکي او فیلي لپاره هر ورځ خوړو ته ضرورت لري، او رژیم نیول دې ته نه وایي چې ته دې د خپل چاغتوب لپاره خواړه ونه خورې، خو بهتره داده چې د خوړو په ترتیب کې تغییر راولې. د شپې له خوا نه نسبت غرمې ته کم خواړه وخوړلی شي، ځکه د شپې جذبې کم دي، سبای باید ډېر ښه خواړه وخوړلی شي. ورځ په بې کمو انرژیو دا ډېرې ستونزې رامنځته کوي، د کم خونۍ او د ډېرو زیاتو ویټامینونو او منرال د کمبود له امله زموږ اوسنۍ پیلې انجونې راتلونکي کې یو ضعیف مور او هغې له کبله یو ضعیف ماشوم جامې ته وړاندې.
کله کله ځینې انسانان د خپلې باډۍ یا فزیکي جوړښت په اړه ډېرې اندېښنې او وسواس لري. دوی فکر کوي چې جسامت یې ښکلی نه دی، نو ځکه سخت رژیمونه نیسي. په صحتي رواني روغتون کې ډاکټر ایمل ساپای وایي دا ډول خلک چې له خپل جسامت نه راضي نه دي، دوی د اشتها په برخه کې څه مشکل نه لري، بلکې د خپل اندام د ښکلا په برخه کې وسواس لري.
په رواني لحاظ دوی فکر کوي چې زما جسامت ښکلی نه دی، زه باید ښکلی اندام او جسامت ولرم، په دې خاطر باندې چاغوالي نه ویره لري. دوی هغه رژیمونه نیسي او ډېر جدي رژیمونه نیسي، په نتیجه کې دوی زیات خوروالي سره، خوارځواکۍ سره مخامخ کېږي، ضعیفتیا سره مخامخ کېږي، نورې رواني ستونزې چې د ژور خفګان، ډپریشن ستونزې هم ورته لګېدلی شي. دوی په واقعیت کې د اشتها په برخه کې مشکل نه لري، دوی درون ذهني مشکل لري، د خپل جسامت د ښکلا سره دوی وسواس لري، ذهني فکر د دوی ته متوجه. دا کسان چې ذهني وسواس لري، د خپل چاغوالي په ارتباط یا د خپل خواروالي په ارتباط، په لومړي قدم کې د رواني ناروغیو د متخصصینو سره دی وګوري، هغه وګوري چې دوی دا مشکل تر حق کم حده پورې دی. تعداد کسان بنیوي داسې یو اندازه خوار غوندې جسامت لري، او تعداد زیات استعداد د چاغوالي لري، چې په دواړو حالتونو کې دواړو خلکو ته مناسبې توصیې ورته پکار وي، او د دوی په ذهني وسواس باندې باید کار وشي.
اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي، پته یې دا www.azadiradio.com. ځینې نجونې بیا له ډنګروالي شکایت کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر ځینې دارو درمل هم کاروي، خو دا چې دا دواګانې څومره ضرر ورته رسوي دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. د کابل اوسیدونکي رویا وایي دی غوښتل چې وزن یې ډیر شي، نو د ډاکټر له مشورې نه بغیر ځینې دارو کارولي و چې وروسته له خوړلو یې سخته ناروغه شوه.
زه اول سر کې ډیره زیاته ډنګره وم. ما دوستانو ماته د چاغې د دوا ادرس راکړه. بیا ما په خپل سر نه بېله دي چې ډاکتر سره مشوره وکړم. لاړم له دواخانې نه مې دوا واخیستله او کپسولونه به مې خوړل دي. بیا ډېر نقص راته وکړ. سر به مې تل خوږېده. زړه به مې بد بد کېده. فشار به مې هم ټیټ و. خو ساعت مې ښه نه وه ورسره. بیا چې کله ډاکتر ته لاړم هغه راته ویل چې وینه د میکروبي سوې ده او مورقه سوې. بیا یې پوښتنه رانه وکړله. ما هم ورته وویل چې دغسې د چاغې لپاره دوا خورم او ډاکتر صاحب بیا راته نصیحت
قربان اسیدون کی نورما هم د خپل یوې خپلوانې کیسه کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر مصنوعي پروتین خوړلی و اوس ډیره چاغه شوې او غواړي چې بیرته ډنګره شي.
موږ له نږدې خپلوانو څخه یوه میرمن وه چې غوښتلې چاغه شي. اوس یې د چاغښت ګولۍ خوړلې او ډیره چاغه شوې ده. له چاغې نه ډیر شکایت کوي او غواړي چې بیرته ډنګره شي. عمر یې هم دومره نه دی خو ډیره لویه ښکاري او اوس ډیره پښیمانه ده.
د ډاکټر لودین په وینا که څوک غواړي چې وزن واخلي نو د رنګارنګ خوړو تر څنګ دي ځینې بطني معاینات وکړي. دی ځینې نورې لارښوونې هم کوي
او دا لاغر وي نو د دې لپاره یوازینی او بهترینه لاره د متنوع او ډول ډول خوړو استعمالول چې اول د بطني سیستم یو معاینه وشي چې آیا په کولمو کې کوم پرازیتونه لري. که پرازیتونه لري دوا واخلي هغې نه ښه شي هاضمه یې ښه کېږي. د خوړو په طرز پختن کې ښه پلانګذاري وشي هغه په دې معنا د تیرو سرکونو څخه باید جبتن خودداری وکړي شي ځکه دا داسې مواد لري چې هغه په اسانۍ نه هضمېږي. دغه خواړه دې سبوي کې په بهتر ډول وخوري او تر څنګه د میوجاتو او سبزیجاتو سره دایمي وخوري نو دغه انجونې به ډېر ښه وزن واخلي او هغه روحي کوم تشوشات چې دي هغې نه باید ځان خلاص کړي. ډېر تشوشونه باید ولیږي. که چېرته روزمره هره خور موږ غوښه او نخود د وریجو سره یو ځای د ګازرو او د سبزیجاتو سره یو ځای وخوري سره هیڅ کچار ونه شي.
خوشته دا سنجونې چې د خپل وزن د کمولو یا ډیرولو لپاره منظم سپورت کوي. شګوفه رافت یوه له همدا سنجونو څخه ده چې د سپورت په وسیله یې خپل وزن له 95 کیلو نه 93 کیلو ته راکم کړی دی او اوس هم سپورت کوي.
تقریبا یک 8 میاشت وخت مده اته میشت کی چیز دی کلب تر غلیم 95 کیلوګرام وزن می وو. ډیر خفاوم اوس اته میشت کی چی ورزش کوم 93 کیلو ته می وزن رقم شوی دی. هغه وخت چاغوم ارچا بر پوری خندل په مکتب کې وټول فکر کاوه چې زه استاد یم خو اوس ډیر ښه شوی
وخت تر بسیار خوب شوی.
ډاکټر لودین د چاغېدو یا ډنګرېدو په خاطر د درملو کارول منع کوي او وایي چې باید منظم ورزش وشي او ښه خواړه وخوړل شي.
چې کله یو نفر سپلیمنټس یا اضافي خواړه خوري نو هغې د هډوکو باندې بد تاثیرات کوي. هغه دا معنا چې د هغې بدن د دې وړتیا د لاسه ورکوي چې هغه خپله وده وکړي او خپل بدن څخه مواد ترشح کړي. نو له همدې کبله ټول دوا اکثرا ویټامین او منرالونه به یو څه فایده وکړي خو کله چې یو نفر خوړلی شي نو ولې سبزیجات میوجات نه خوري نو ځینې مواد داسې دي البومین دي یا نور څه دي چې هغه د ګردو تکلیفونه رامنځته کوي. نو جدا زموږ د غوښتنه ټولو خویندو څخه دا ده چې هغې باید دوا څخه پرهیز وکړي د خپل چاغوالي یا خوړلو په خاطر او یوازې یوازې خوړو ته او ورزش ته توجه وکړي. جذب او هضم لپاره پکار دا ده چې دوامداره ورزش وکړي.
نو اوریدونکو نجونو ته خای چې لووس نه د خپل راتلونکو عمر پاړه فکر وکړي ځکه چې د نن ورځې نجونې د سبا میندې دي. د دوی وجود باید په ویټامینونو او نور موادو غنی وي. که یو ناروغه او کم خونه مور ماشوم زیږوي نو هم دی او همي ماشوم ته لوی ستونزې پیدا کیدای شي. نو نجونې باید خپل صحت ته خاص پام وکړي او د ظاهري جوړښت په خاطر خپل راتلونکو ژوند په خطر کې وانه چوي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په یا لاس پارم خاد وسی.
ساعت.